یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه مهمه ورستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو خو په پیل کې لنډ خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې ناڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لر سیمه کې غورځولی دی د تختول شوی خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي خو یو شمېر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه هند د پاکستان د یو سلاته څلوېښت منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډه شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه ووهله او ټول ټالی په اوولسو بالونو درې دېرش منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې درې وکټې اخیستې وې د لوبې ته شاوخوا شل زره نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونه لیدله د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګله دېش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي
په ځاله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یو ورځې لار میوه او تکیږي راته لار می خراب دي
په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی او طالب چارواکي وایي پیښه عملانه لاندې نیولې
نو مشخصونه معلومات او کل استخبارات په قومندانې کې جنایي کې پر ټولو کې معلومات وکول چې دا چاله خو ده خو تر اوسه پر داسې څه نسته
دا واشنگټن ویره د افغانستان ورسپورز مخبزیاتې دوده
د هیل رسپانې په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ لډاټ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نور هم زیاته شوې ده
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه اوس باور شو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده رمز الکبروف له سپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې خرابېږي هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې ازادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي جزئیات په دې راپور کې واورئ
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی دا د یوې پنځه کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي
دا دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو بیا د غرمې او د ماښام لپاره یو شی په وخت
شی همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هېڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوا یې په تېرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړې، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هېواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د ده له قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوا یې روانه او تېره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال لوجمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دیوی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کوم ژمنې کړې دي، هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سنبلې په درېیمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناصرګنده وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او لوهلو ډبول ورستي په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختون کو کسانو پلنګی دریشیا غوستي وا او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا سما په نوم د سیمه ایز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی شهر د دوهمې امنیتي او زی په ساحه کې لا دفتر د کور پر لور روان و چې ناصرګند وسلوالو نیولای او لزان سره وړای. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لمړی ناصرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونی او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو پلنګي دریشي اغوستي وي او توري خولۍ پر سر وي، خو موږ ازمینه وخت پیدا کړ.
تقریبا ما 11:30 بجې شاوي راز سوای قلاتي
شاو خو د شپې 12 بجې موږ په قلاتي سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی اوس په ملکی روغتون کې تر درمل نه لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي لدی پیښې څخه ورسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغه ویل چې داسې کوم کس نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوي چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شاتونه معلومات وکړل، استخبارات کې قومندانۍ کې جنایي کې په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا چا له خوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته. هم جایدونو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایت ته سي دي تاسو معلومات وکوي. دا خلک تر اوسه معلوم شوی نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم د سپورت لړګره د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلويخ منډو هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هډیک پانډې شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټالې 15 بالونو 3 منډې وکړې او همې په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا 20,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمنه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره
دا یوازې یو لوبه ده او د ګټلو هڅې به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تبن چې ښه لوبه به وي او ګڼ بحثونه به پرې روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅې کوي. له بهر تاسو خپل شور ساتي خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او ښه لوبه به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثرو نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې تر څنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اووره لا پاتې وو. افغان لوبډله سې شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلادیش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلادیش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل.
Wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
the Sri Lanka lapare wa khawraz nawa zumga lakano patera bia balarano fauq alada lobo wakra patagar satana ki mam khawari wakra do dre run out mudrlodal de Bangladesh pa da bwaim che muk Bangladesh sara da gui pukur kam dir makhshwi khodal ta malumana da che de lobi wishtanza ya pitch kala de batting lapare wi kala de bowling lapare par surat muk dwaad lapare sharait musaid di
will be both for the both teams or will be suitable
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلادیش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټن گریفسن به په نننې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننې غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین گریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای مرکز اسلام افغانستان از سازمان ملل است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخي افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي ل درې ضرورت کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل رسپانې په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمان زواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادېږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستان د پیښېدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل رسپانې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډېر زیر واوسو څو یو وار ترهګر له افغانستان سره پورته نکړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمانو زواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښو د امریکا لا هم د ترهګرو په وشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي لکه څنګه چې په خپل اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره یې د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لاره هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل رسپانې ته ویلي په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړی برید کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسې ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې 20 کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزي کوي. تورنټو ستار لیکلي په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړې. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغو خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه ناسم معلومات ورکول چې هغې 20 کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لاره په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینه د ریپورت سره.
دا د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلې کنډ او کفر سړک د روان هغه کومک لرونکو بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپیرې دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر د غلارې ونی هم تیروي.
پر لا ډیر سړی د حساب دغه مال دی چې د یو ورځې لار مې واف تکې جراته لار مې خراب دي، سرکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډیر سړی پر د لار باندې مرتکه د لارې غوړو سیم موږ ډیر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډیره زیاته ډبرې نه ده او په غرونو کې تیر سوې ده، نو ډیر کم موټر یا د ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثر وخت په لار کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړوي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادی ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یو ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلي زیاتره ماشومان او ښځې دي. او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پرخودی چلوم پرتیزنی پر هغه سرخته کو د پرغ منطقه باندې رازم دارو چې لسی بارګانو پر دارو باندې رازم غلار ډیری خراب دي وړي وشوي لري. دا ماشمان ته وګور هغه غرونی مزکه د موږ مټرام ولاړی ماشمان شپې کې ویو درې شپې کې بعد غ بیا مټر
کجا کې پسین دریزه تنزل سو په نه پاله هغه مټر باندې وړي د مساکلات سه او وینم سو کالری بیا د مساکلات بیا تر کجا کې پسین
خو فاور خو سپاری نه لري دا له نو د خسر خراب دی موږ به شپې ما دا خو څه پر لري کړی دی تر خو دا پسین ما نو وس نو چې بیا خو شپې مو وسه
دا چې یادی ولسوالی ته غزیدل لاره دومره زیات نه ویل لري بل خو دا غلط خلک د روغتیاي خدماتو لکمش سره هم زیات مخ دي. د دغه ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالی له روغتیاي اړخه هم لپام غورځول سوی ده.
چې موږ غواړو چې موږ د دوار او د سړي ژوندۍ د دوار او موږ د مرز ته یو کار چې نن مو سي د سارا مې کار ته چې موږ ته له شرګا او تر کندار سو موږ په لار ډیر ورو مرسو یو بیا سي
د باغره مې کار ده د خېج وسایل دي د شعر څم دي نکلا شي نه بل نه مخسر ستړي مې کار ده یعنی نو چې د اخر د حالت ورته ده نو دا خو شو وسایل
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی. د جمنه کوي چې د خلکو شتا ستونزې به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینه د سوي خدمت نه دی سوي. خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي، د رغونی وخت را رسیدلې دي، د ملک ته جوړېدو وخت را رسیدلې دي. موږ الحمدلله د مشکلات او وظایف در رسیدو ان ثبوت لرو او بیلګ لرو او الحمدلله تر ډیره حدا په مټمو وضعیت کنټرول کړی دی په کابو کې مرو واستلې دی.
دا په داسیال کې د چی د باغران ولسوالی یو له هغه ولسوالی څخه هم د چاوخاتنی وسلنه خلګي په کرهنه او مالداری بوختی او اوس مهال وچکالی او نور طبيعي آفتونو هم سخت ځپلې دي او زیات شمیر خلګي د لوږی سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوس هم ساسي پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پر غنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکه وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سید ارغنده د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم زل محمد غلیم بلا خبرې کوم. دا غمه د اسلامي امارت می دا غشتنه ده چې دا پاکستان کې خواري او غریبي نسته او یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. غروي مغله مغلا کوي کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کې چې د یت کشور طالبان په رسمیت نه دی پیژندل کار او غریبي نسته په افغانستان کې. نو تاریخ کوشت نه بندي خلک به خدمت مشکلات سره مخ دي. دوی چراغل یو لتر تیر په یو نیم سل افغاني دي یارات او د غورماش کړه 1500 افغاني وس درې نیم زره تر رسیدلې ده. یو درې لتر غوړې 1500 افغاني تر رسیدلې یو بوجي وړې وره سول 3000 افغاني ته خلک ډیر مشکل کې راګرځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زاسد الله وتک زابل ولایت شمرزول سوالي د وتک د کل خبرې کوم. مر زابل ولایت شمرزول سوالي د لوړې سیمې زلابونو سخت وظفلې خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي. هیڅ مسوال هیڅ څوک توجه نه کوي. زموږ د غوډ کلیو فصلونه کاریزونه برمی عینې ټول له خاور سره خاورې کړي. نو مال لوړ کوم مقامات زغ دا سوال زموږ زابل ولایت شمزول سوال ډېر توجه کوي. آزادۍ اډو میره د ما پیغام نشه.
آزاد زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه وړي دي. د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د خلکو سره. د خلک ټول زیانمن سوي دي. د دې د خاص خیو ای خطر غلی او خوب سر په یو څو د ګوتو په شمار کورونا لیکلی او نور ټول فریشه او کله چې خلکو سره واقعي کومک ونسي د خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوه مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې د درته د ازادۍ رادیو 25 دقیقې باس لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملای یعقوب پرونی دا کړې و چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونې بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. یو شمیر کندزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټوډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 138 منډو هدف په روستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سره سخت سیالان بلل کیږي او لوبې ته ډیر مینوال درلودل. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لومړۍ لوبه دویمه لوبه له بنگلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دی ونیس باسته موز اسمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د بلګر ملت او امنیت شورا نن د ډیر لس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیرونه په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ور نه کړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې دیر لس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیر لس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوو کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنونو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنونو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندې. اوس تمه ده چې د پاتې ديار لستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودې د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدون کو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوی وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو. موږ او تاسو ولیدل چې د هغه وخت پورا شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي، او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا
منصور صاحب حکومت نه. منصور صاحب فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویب یې ده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلي، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو، او دوی به خپلو کې سره ویش وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو حقیقت ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلال اسنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نړیوالو باندې حاکمي
ډیره مننه. سلامت
اوسئ
کوروادن. سلامت اوسئ سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو به وبلو قسم چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی، او له لویدیځوالو سره د دې مسالې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جابر منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه دی ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری چېرته ضرورت د دې چې د دې دیالو څو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنا دوه ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه لګول کېږي لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوه په دې خاطر چې د دوی سیاسي دفتر وو سم هلته دی، پخوا هم هلته وو او خبرې له مغه ځای نه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي نو دوه یې پریشر. دوه هم د امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، هلته ټول ور سره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمای کوربه هیواد هم زیات د امریکانو سره، اما په جمهور کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت، ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا وکړي چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دوی ته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، که چېرته دا مدافع
نو سعیدي صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسې د یو افغان پیس وایست چې نجونو مکتب بند دی، سبا به یو ډاکټر نه لري، دا ستاسې منافع دي او کومو تاوان هم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحه او مذاکره مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه یې په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره په دې ده، بېمانه لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظریه دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې سم مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو، دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی مینه، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، هغه مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم تر لاسه شي چې د شپږم په سمپل پورې مکتب ته لیکل تر لاسه مپوري. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید د اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید د نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوشه او کاری پوشه، لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزی دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، بل هغه چې د جنکیانو په مورد کې، د خلکو په مورد کې، تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د توپک په زور، د ایسای په زور حاکمیت نیولی دی او خپل قوانین ته دی، دا بنیادی. که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینې وګرځول طالبانو، نو بیا تاسو دا پرسنل پیژنئ. دا بنی دا دا ټول شموله حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 52 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې راشي دا ټول شموله شو دا به معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مانی انتخابات نه مانی ټاکنې نه مانی دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له شاغلی سیدی سره موافق یاست چې ک نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت را منستشین په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو د غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ خولري زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغه په اساساتو باید ولاړ وي او
د طالبانو حکومت په دغه چوکاټ برابر دی
رازوم دی ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقې لري
بله خو ما سوال دی غوی نه دی زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه لازم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی تر اوسه پورې هغه څه چې باید فاغي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تصویر یو روشوې نمونه روشوې است او ریډونکو ته وشایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبا دا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دي چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنون او
لکه چې څنګه په خبره مې ډیر وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کار دی
د اسلام لمړنۍ حکم لمړنۍ فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته اقرا اول ولا د اقرانا د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې ضرورت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او امنیتي
مصلحتونه تاسو منی ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو الته څه ټولنیز ستونزې شته
موږ یې نه وینو موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمان د خلکو ستنول دا خکار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ مایندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کثرې کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. د مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله، هیڅوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ چا تعلیم ناروا نشي بلله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې همداسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو وګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې حداقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانه ورې دي. راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دې؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تناملا او غیر ملا تفکیک نه وو. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن وو؟ سقیفه بن سعیده تر راغلی دی. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو، به نوې نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوانی انتخاب. سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته، اما که تاسو وویل چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري. واما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، د اصل به امکانات سره باندې نظر کې نیول سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لاره سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض ده په کل مسلم، او وایي چې دا مسلمان په کې نشته، خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خو صحیح ده، فرض ده، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرضول هم د ښځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي. دا یو طبیعي خبر ده، اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لیکچر ته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو، اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروعي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبره. راشو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړی دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې څه نه کوي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کپ دی باورې ما چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فرید وي تخکاری
مچمو د تاسو فوځ د تاسو خبره ده. مننه، سلامات وسېکور وس دان. مننه منصور صاحب، تاسو فکر کوي آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بلی، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر تا د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط ایرو سرای چې په کاتو د پیرو سرګلونو ته په کاتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه ته خدای چې شوي ما چوي، هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوی سرای هم وړاندې شي. موږ هله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې د طالبانو په دریزونو کې به تغیر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګي چې د نړیوالو سره په راشدرسه کې پرتی دي، که هغه د علمي راشدرسه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی، او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشدرسه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
خبر ودان. سلامت اوسئ سیدی صاحب. یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پر مخکې ویل چې داسې حالت روان دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشاد سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. کدا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کله نن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا ده چې پاکستان په افغانستان کې پروازه او مسلط دی، او ډېر اجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات هم دا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو او په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما د ازو په شکل باندې مطرح کېدای شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دا جواب
ورکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم. Yeah. चिपर होश पकड़ लगा